شپږ بجې شوې. د خبرې خبرونې ته مو زه فريدة سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبال اختر کلی کوم. دا خبری مجله با خبرونو پیل کړو. نن په پلازمینې کابل کې یو شمېر ښځو په یو لاریون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. جولیا پارسي یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل دغه لاریون نن له غرمې مخکې و. دغې د خبرې یوه برخه وره.
امروز جنوبي شیخ جوش زنان معترض افغانستان یک بار دیگر به خاطر
نن د افغانستان د خودجوش معترضو میرمنو خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې او په دې ناسته کې هېڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې، او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندنې په اړه چې پکې خبرې کېږي، معترضې نجونې دا ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي وو د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به په یوه غونډه جوړه شي، خو وروسته د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې دا د بحث موضوع نه ده. ښاغلی دوجارک په وروستیو کې ویلي دي چې د طالبانو استازي د دوحې ناستې ته نه دي بلل شوي. په عین حال کې د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمېدو سره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزیر وایي په افغانستان کې ډېرو وسلوالو ډلو د منځنۍ آسیا په هېوادونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. سرګوی شوګوی د جمعې په ورځ د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د داعش القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څیر ډلې ښایي د منځنۍ آسیا په هېوادونو کې نفوذ وکړي. روسیې مخکې هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه. طالبان بیا وایي چې دوی د دوحې د تړون له مخې د تشمانی چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا میدان وردګ ولایت په سید آباد لسوالۍ کې نه چاودیدونکو موادو یو شمېر ماشومانو ته مرګ ژوبله راولې ده. په دغې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. خو د میدان وردګ د امیر روغتیا رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییزو رسنیو ته ویلي دي چې دې چاودنې د پنځو ماشومانو ژوند اخیستی ده او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون د ماسپښین درې نیمې بجې د دخت توپ په سیمه کې شوې ده. اوکراینی ځواکونو نن سهار وویل چې روسي ځواکونو د بخمود پر ښار له هم بریدونو ته دوام ورکړی دی او دوی د اوکراین په ختیځ ښار کې له دې ښاره دفاع کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې په دونیتسک کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې روسي ځواکونه په بخمود، اودیفکا او مارینکا کې پرون تر 40 ډېر ناکامه تهاجمي بریدونه وکړل. روسي ځواکونو لتیر وړي راپدې خوا بخمود کلابند کړی دی او تر اوسه یې په ډیرو تلفاتو د دې ښار په ځینو برخو کې پرمختګ کړی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبې د 500 اورونو دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون جام سیالۍ په ترڅ کې به ټول 14 مسابقې وشي او پایله به د مې په 14 ترسره شي. اسې خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته د مختلف لرو. لا اونۍ وروسته په کابل کې یو شمېر معترض میرمنو بیا اعتراض کړی دی. دوی د دوحې ناستې په درشل کې له نړیوالو وخت دي چې طالبان دي په رسمیت نه پېژني. وړاندې به په مجله کې د دغې معترضو میرمنو یو له ترهکوونکو چې روس له افغانستانه بهر ژوند کوي هغې نظر به وپوښتو، همدارنګه د دې لاریونونو جزئیات به هم درته ولرو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی په افغانستان کې پاتې کېږي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو، اوس د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو.
وړاندې به په دې اړه هم درته راپور ولرو، او دا به هم درته ولرو چې په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. د دې تر څنګ د هند په تجارتي لیګ سیالیو کې افغان لوبغاړي یو بل سره مخامخ شوي دي. دا چې لوبې څومره جالب وي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن په پلازمېنې کابل کې یو شمېر ښځو په یو لاریون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. جولیا پارسي یوه معترضه میرمن ده چې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه لاریون نن له غرمې مخکې و. عصمت څاروان ته به وشو. څاروان صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته د دغې لاریون جزئیات شریک کړئ چې دغه معترضې میرمنې چې راوتلې وي نورې غوښتنې یې څه وي؟
بله، ډېر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په کابل کې یو شمېر ښځو، البته معترضو ښځو، لاریون وکړ او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دا لاریون داسې مهال شوی دی چې ټاکل شوی دی په دې اونۍ کې د دوشنبې په ورځ او درسته د سه شنبې په ورځ د افغانستان استازي، د هغو هیوادونو د افغانستان استازي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري، په دوحه کې راغونډ شي او د افغانستان په وضعیت باندې خبرې وکړي. شاید همدغه مسله د دې لاریونوال لپاره انګېزه شوې وي چې نن راووزي او اعتراض څرګند کړي. دوی اندېښنه لري چې ممکن په دې غونډه کې په دې خبرې وشي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د دوی د اندېښنه له دې کبله یا له دې سرچینه اخلي چې څه موده مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي وو چې د دوحې په غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په موضوع خبرې وشي. که څه هم دا خبره ملګرو ملتونو رد کړه، د سرمنشي ویاند په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوحې د غونډې په ایجنډا کې دا موضوع شامل نه ده او نه دوی غواړي چې په دې موضوع خبرې وشي، بلکې دوی غواړي چې د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې خبرې وکړي. وروسته هم د سرمنشي مرستی ویاند وویل چې په دې کانفرنس کې به توجه وشي چې نړیوال ټولنه افغانستان ته یو وار بیا پام واړوي. شاغلی دوچارک د ملګرو ملتو ویاند په وروستیو کې دا ویلي و چې په افغانستان کې وضعیت انساني وضعیت خصوصا ډېر خراب دی او نړیوالې مرستې هم کمې شوي دي او پام له افغانستانه بل خوا اوښتی دی. سره له دې چې ډېر افغانان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان په دې خبره ډېر خوابدي دي او اندېښنه ښیي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، دوی وایي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو هغه راست چې تاسو هم په خبرونو کې اشاره وکړه، یو شمېر افغانان خصوصا هغوی چې اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، هغوی بیا وایي چې که چیرته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سره د افغانستان په اقتصاد کې تغییر راځي، نو ملګري ملتونه دې په رسمیت وپیژني. ازادي راډیو ته ګڼ داسې پیغامونه راغلي دي چې په هغو کې همدې موضوع ته اشاره شوې ده. ځینو ویلي دي چې که چیرته نړیواله ټولنه کولی شي چې طالبان مجبور کړي، خو نو مجبور دي، او که دا کار نشي کولی او د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو له کبله د دوی اقتصادي پیټه لا هم زیاتی شي او ستونزې لا پراخی شي، نو بیا دې په رسمیت پیژني.
ډېر مننه کور ودان عصمت څاروان و چې په افغانستان کې د ښځو د لاریون په اړه چې نن دوی لاریون کړی و او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني، موږ سره جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د ښځو د حقونو فعاله فوزي وحدت هم راسره په استډیو کې مل شوې ده. میرمن وحدت، تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلی. که تاسو راته ووایي، لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واورېدل، ځینې کسان د طالبانو د رسمیت پیژندو طرفدار دي، ځینې کسان غواړي چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي. په ټوله کې دغه میرمنې چې سړکونو ته راوځي دوی اعتراض کوي، څومره دوی خپل ځان او خپل ژوند په خطر کې اچوي چې راوځي او په سړکونو باندې په ښکاره ډول باندې د غوښتنه مطرح کوي چې طالبان دې په رسمیت ونه پیژندل شي.
سلام علیکم تاسو او ساسو درنو لیدونکو او کارانو ته. لکه څنګه چې ساسو همکاران هم ورته اشاره وکړه، نن یو ځل بیا د کابل کې معترض نجونې واټونو ته ووتل او په زغرده یې د خپلو حقونو غوښتنه یې وکړه. لکه څرنګه چې تاسو مورته اشاره وکړله، عمده موارد دوی یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل، د خپل حقونو څخه یې دفاع وکړه. هغه محدودیتونه چې د ښځو په تړاو لګېدلې دي، د دوی د ایستکیدو غوښتنه وکړه، تر څنګ په ملګرو ملتونو باندې دوی یو ځل بیا په دغه قطعنامه کې نیوکه وکړه چې دوی دوګودي یا دوه مخي سیاستونه لوبوي د افغانستان له خلکو سره. له یو پته د افغانستان خلکو ته وایي چې موږ له تاسو سره یو، له بلې خوا د دوی بیا د څلوېښتو میلیونو ډالرو د لیګلو هوټ لري او هر هفته البته څلوېښت میلیون ډالر دوی طالبانو ته لیږي. د ډیپلوماتیکو ادارو تحویل ورکول او طالبانو ته دا بله موضوع ده چې د افغانستان د نجونو هغه اندېښنې راپارولې وي. تر څنګ په ټوله کې زه وایم چې دغه روان دی تسریع بخشی د رسمیت بخلو مسئله چې هر ورځ دوام لري، دا بالاخره د دوهې د ناستې ته ورسېده او دا د افغانستان نجونې یو ځل بیا اړ کړي چې دوی خپل سړکونو ته ووځي سربیره پر دې چې تاسو ورته اشاره وکړله د دوی امنیت ژوند کاملا په خطر کې ده. دوی یو ځل بیا ووتل او غږ یې پورته کړ. غوښتنه مو دا ده چې کله چې دغه ښځې خپل ژوند په خطر کې اچوي د ټولو امنیتي مشکلاتو سره سره د دوی غږ باید واورېدل شي. نړیواله ټولنه د دوی غوښتنې لادیده ونه نیسي. دوه ګوري
فوزي جان که مشخصا راته وای چې نن دغه پریکړلیک چې دوی صادر کړی د دې لاریون نه وروسته مشخصا په کې له نړیوالې ټولنې او له طالبانو څه غوښتي دي؟
له طالبانو څخه مو خو هرګز غوښتنه په هیڅ قطعنامه کې او په هیڅ لاریون کې نه ده کړې. دغه نجونې خوب د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو څخه یې عمده غوښتنې یو خوب طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل شي. بله مسئله د ښځو حقونه وه چې کوم محدودیتونه چې په ښځو باندې لګېدلي دي در باید د ملګرو ملتونو لخوا نادیده ونه نیول شي. په ټوله مانا باندې اوس ښځې په کورو کې نیول شوي دي، حتی خپل د اولیه حقونو څخه دوی محرومې دي. د ملګرو ملتونو دوه ګونی سیاست هغه مورد و چې دوی ورته پکې اشاره کړې ده چې ملګري ملتونه د افغانستان له خلکو سره دوه ګونی سیاست لوبوي. همدارنګه د بشري حقونو نقض هغه موضوع ده چې ورته اشاره شوې چې په دې برخه کې باید د ملګرو ملتونو دریز او سیاست روښانه ووسي. عمده او تر ټولو ستر جنایت د طالبانو لخوا په افغانستان کې ترسره کیږي، هغه سي جنایت چې حتی په نړۍ کې ساری نه لري. طالب یو تروریستي ډله ده، نه باید په رسمیت وپیژندل شي. او په ټوله
کې اغلی فوزی که دیتا راشو چه دغه لاریون چنن په کابل کې شوی و یو شمیر میرمنی راوزی سڑکونو تا دوی لاریون که ولی دین اوران دی هم میرمنو اعتراضونه کول دوی سڑکونو تراوتل. تازه چه فکر که ولی دغه میرمنو شمیر ندیریگی چه نور میرمنی هم لدوی سر یو زیشی راپورت شی او دغه خوختنی چه دوی یو کم شمیر میرمنی لری پتوله که زیاد میرمنی لدوی سر یو زیشی و دغه لاریونون و دغه غبرگونون پراخ شی.
وګورئ تاسو چې طالبان متاسفانه ډېر زیرکانه سیاست د افغانستان د ښځو سره لوبوي. کوم وضعیت یا محدودیت چې دوی د ښځو په وړاندې لګولې ده، دا د دې سبب کیږي چې ښځې سره د ښځو شمیر زیات نه شي. دا اوس هم چې دومره ښځې په دغه کچه باندې د افغانستان واټونو ته ووځي، زه واقعا ویاړم په دغو ښځو باندې. بدون د دې نه چې هیڅ نوه هماهنګي د دوی ترمنځ ووسي، مکتبونه وتړل شول، دانشگاهی پانتونونه وتړل شول، کوم ځای کې چې ښځې هلته حضور پیدا کوي دا بند شوي. ښځې څه ډول فکر وکړي چې دغه انسجام رامنځته کړي، دغه چتر رامنځته کړي چې د دوی هغه زیات شي، شمیر زیات شي. سربیره پر دغو ټولو محدودیتونو بیا هم د دوی مدیریت واقعا قوي ده. دوی د واټساپ له لارې یا هم د انټرنیټ له لارې ولایتونو سره هماهنګي کوي، هم غږی کوي او خپل ګروپو سره هماهنګي کوي یوزی تر اوزی. دا هم هغه کسان دي چې خپل نږدې دوستان او خپلوان فامیل او هغه کسان چې دوی پیژني سره راځي او ټولیږي او غږ پورته کوي. څه ډول دوی باید هماهنګي وکړي وخت چې هیڅ نو امکانات دوی ونه لري چې دوی بالاخره خزی را جلب کړي، خپل تعداد زیات کړي.
وخت مکان د فوزی جان د بوتنه مرته ځواب کړي. وخت مکم د کدا پختنه برته جواب کړي. مخکې موږ په راپور کې هم یادونه وکړه چې زینو اوریدونکو ازادي راډیو ته پیغامونه پریښي دي، دوی ویلي که چیرته طالبان په رسمیت وپیژندل شي دغه نوړ اقتصادي وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان ده دا حالت به اوسره یو څه ښه شي او دغه نړیوال به افغانستان ته راشي، بانکونه به سیستمونه به یو څه پراخ شي او تجاران به وکولی شي چې بیرته پانګونه په افغانستان کې وکړي او په ټوله کې به اقتصاد ورسره ورغول شي، دوی ورته خوشبینه دي. ستاسو په فکر باندې که چیرته طالبان په رسمیت وپیژندل شي آیا واقعا د افغانستان اقتصادي ستونزې به حل شي؟
هرگز، دا کاملا غلط باور ده. طالبان په کوم ظرفیت سره به وشي کولی چې د افغانستان اقتصاد ته تغییر ورکړي، که ولو یوه تروریستي ډله په رسمیت هم وپیژندل شي دوی بیا هم نشي کولی د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي. همدا اوس په اونۍ کې $40 میلیونه راځي اصلا سیستم د نظارت شتون لري، هیڅ نوی سیستم شتون نه لري چې دغه پیسې چیرې ځي په کوم برخه کې لګول کیږي. په دې دوو کالو کې طالبانو څه وکړل د افغانستان د خلکو لپاره؟ کوم مرستې چې بشر دوستانه مرستې په نوم باندې همدا اوس طالبانو ته هر میاشت هر هفته ورکول کیږي، دوی په کومه برخه کې بنیادی کار کړی دی؟ سربیره پر دې چې دغه پیسې په خپلو جیبونو کې اچولي، حتی هغه فقرا او غریبو خلکو ته چې مستحق دي هغوی ته نه دي رسیدلي. نو زه فکر کوم دا واقعا غلط باور ده.
ډیره مننه. کور دی ودان د ښځو د حقونو فعاله فوزي او هدت و چې په افغانستان کې د هغه میرمنو په لچنن سړکونو ته راوتې وي او غوښتنې کوله له نړیوالې ټولنې چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي. د هغې پرې مو سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. دې سازمان ویلي په یوه ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. همین هیوا ته بورشه هیوا صاحب ستړی مشي، تاسو راته وایي چې ملګرو ملتونو ولې غوښتي چې په افغانستان کې پاتې شي او آیا طالبان اوس را دامه نه لیده چې دوی به د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار ته اجازه ورکړي؟
ډېر مننه. سلام تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجارک د اپریل په 23مه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی په افغانستان کې پاتې کیږي او خپل ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امنیت شورا یې سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي. نوموړی وایي
We are committed to
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوه. موږ د یو سیاسي ماموریت لپاره چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو، اوس په یو ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو. موږ هڅه کوو داسې یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرستې ورسوو او هم خپل اصولو ته ژمن واوسو.
As well as keeping true to our principles.
سټیفن دوجارک داس مال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو ترڅنګ خپل اصول ته د ژمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د ښځو له کاربندیز وروسته یو نامه ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپل اصول ته د ژمنتیا ترمنځ یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامه مشرې اغلې روزه وطنبای وا هم ویلي و چې دوی به د راتلونکې میلادي میاشتې تر 15 نیټې پورې په افغانستان کې خپل ماموریت ورزوي. همدا ډول د تیرې پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوي پریکړه لیک کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره دغه بندیزونه لرې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د دغه پریکړه لیک د هغې برخې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې د امن او ثبات پر ټینګار کړی و، خو ورسره یې د ښځو د مسلې په اړه وویل چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او هیڅ بهرني هیواد ته البته د دوی په باور زیان نه رسوي. د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړلو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کاربندیز وروسته د روان اپریل میاشت کې څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو په سیاسي استازولۍ کې هم د ښځو په کاربندیز ولګاوه چې د کار ګڼ غبرګونونه له ځان سره درلودل. مننه.
ډیره زیاته مننه کورودان همین هیواد و چې د ملګرو ملتونو دغه پریکړه پړه شوې دوی غواړي په افغانستان کې پاتې شي. موږ سره جزئیات شریک کړه. په سعودي عربستان کې میشتي او شمیر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو لالوړو بیو شکایت کوي. دا راپور درڅلرو خو لدی وړاندې یو نړیواله مسله رخلو چې په ورسا کې د روسیې سفیر خبرداري ورکړی دی چې روسیې به خپل غچ له پولند څخه اخلي. سرګی اندریوف نن وروسته تر دې د خبرو وکړه چې د روسیې د سفارت د خونځي ودانۍ پولندي پولیسو ګرځولې ده. وربشو احمد شیبر د شیبر صاحب ستړی مشي بخیر اغلی تاسو ته وایي چې دغه ودانۍ ولې پولند له روسیې سفارت نه اخیستې ده؟
مننه فرید جانې. په پولند کې د مسکو سفیر نن د روسیې دولتي خبري اژانسونو ته دا خبره وکړه او دا وویل چې روسیا به په وارسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماتیک اعتراض وړاندې کړی. د روسیې سفیر سرګی اندریف وویل د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماتیکو روابطو خلاف هسته ده. اندریف تاسو اژانس بیا دا خبره وکړه چې نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زور د شونځي ونیسي او د دې سربېره دا کار کړی دی چې دا د په وینا یو ډیپلوماتیک ودانی ده. د روسیې سفیر زیاته کړه چې احتمالا به ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې پولیس نن په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شونځي مخ ته حاضر شول، راغونډ شول او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویان لوکاس یاسینا رویټرز اژانس ته وویل چې دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه د ده په وینا دوی نه پوهېږي چې هغه اعتراض کړی دی او که یې نه دی کړی. خو یاسین یا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لورې هم دا تایید شوې ده چې دا ښوونځی د پولند شتمني ده او په وارسا کې د ښاروالي مربوط ملکیت دی. او دا ودانۍ د اویایمو کلونو ده چې د روسیې سفارت ته نږدې په وارسا کې ده او د پولند د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له یوه کال راهیسې په دې اړه لانجه روانه وله او اوس دوی آخر مجبور شول ده په وینا چې دا ودانۍ بیرته راوګرځوي. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکراین د جګړې پر سر باندې کړکېچنې دي او پولند په دې جګړه کې اوکراین ته وسلې ورکوي او د اوکراین ملاتړ کوي.
ډیره مننه کورودان احمد شیبر و چې په وارسا کې د روسیې د سفیر د خبرداري په اړه چې ویلي د پولند به خپل غچ اخلي چې لاغونې د یو خونځي وطنۍ راګرځول. موږ سره خپل جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو ډیر زر خپل هنري تفریحي او ذوقي خبرونه په نوي بڼه پیلوي. په دې خبرونو کې به تاسو د خوښې د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکه، ولسي دودونو معلومات، تاسو د کلیو کیسې په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبري، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. تاسو پیغامونه بعد د خبرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوي. د خپل خوښې سندرې وغواړئ، د خپل ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واتس اپ شمیره تاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00202212211.
په سعودي عربستان کې میشتي او شمیر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو لالوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالي کړیږي خو د ټکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی چې هیواد ته راستنه شي. نرګس مومن ته بوشو. نرګس جانې ستړي مشي، په خیر راغلې. تاسو راته وایي دغه مسافرو سره به تاسو خبرې کړې وي، دوی در سره په خپلو خبرو کې د کومو شرکتونو د ټکټونو د لوړې بیې څخه شکایت وکړو؟
سلامونه فریده جان، تاسو درو را ورته څه وخت تاسو ټول په خیر. فریده جان، څنګه چې تاسو معلومه ده چې طالبان درا تاګ نو وروسته ډیرې ځوانان دې ته اړ شول چې هیوا دي، نو ځینې په رسمي لارې، ځینې په قاچاقي لارې، ځینې په بیلابیلو لارو باندې هڅه کوي چې هیوا پرېږدي. قاچاقي لارې ټول یو خواته، خو ځینې کسان چې په رسمي لارو باندې هم هڅه کوي چې مثلا هیوا پرېږدي، هغه به د نورو ګڼو مشکلات سره مخامخ کیږي. دغه مشکلات په لاره کې یو هم د قیمتونو لوړوالی دی. په دې اړه په عربستان کې، په قطر کې، په کویت کې ځینې کسان دي چې هغوی د ټکټونو د لوړوالي نه شکایت کوي. نو د نن ورځې راپور د موږ دغه پاره دی. موږ په قطر او په سعودي عربستان کې بلخصوص موږ د ځینې کسان سره خبرې وکړلې. د دوی په خبره باندې چې د طالبانو د راتګ نه وروسته د ټکټونو قیمتونه ډېر جګ شوي دي. پخوا هغه قیمتونه چې دوی په هغه ټکټونه چې دوی په 1500 یا نهایت دوی په 900 ریال اخستل وو، سمه ټیکټونه دوی په 2500 2200 او یا هم 2500 ریال باندې اخلي. دوی دا هم وایي چې دوی په اړه دوی کله چې د طالبانو مشران عمرې ته راغلل، د دې په اړه دوی خبرې ورسره وکړلې او دا خپل اندېښنې ورسره شریکې کړلې. خو له بده مرغه چې اوس هم د دې دغه اندېښنو ته هیڅ کوم څه نه دي شوي، د اوس هم هغسې جریان نه دي، لا ورځ تر بلې ډېرېږي. نو په دې اړه موږ په کابل او په جده کې د ځینو ټیکټ پلورونکو سره مو هم خبرې وکړلې، هغوی هم دا خبر مني. دوی داسې وایي چې پخوا د دغه ټیکټونو قیمتونه 2500-3000 ډالره پورې رسېدل، خو حال دا چې اوس تر 1500-1500 حال دا چې تر 600 ډالره پورې هم رسېږي. نو په دې اړه موږ د طالبانو د حکومت سره هم خبرې وکړې. د هغوی د خبرو پر اساس باندې چې د سون توکو لوړواله یو علت دی چې ټیکټونه جګ شوي دي، خو دا هم وایي که مثلا د قیمتونه ډیر زیات چیږي نو دوی به د ځینو شرکتونو سره خبرې وکړي چې قیمتونه جګ کړي. او دا هم وایي چې البته بازارونه آزاد دي نو ځکه دوی د کنټرول نه شور باندې درلودلی، خو حال ده چې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بازار آزاد په هغه صورت باندې اوسېدلی شي کله چې خلک دغې نه خوشحاله اوسي او خلک د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله
ډېر زیاته مننه. کور ودان نرګس مومند و چې دا ټیکټونو د لوړې بیې په اړه موږ سره چې ولې قیمتونه لوړ شوي دي جزئیات شریک کړ. اوس به هم احمد شیبر ته ورشو. شیبر صاحب بیا په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې نن د آی پی ایل په لیګ کې چې کوم لوبه ترسره شوې دي، افغان لوبغاړو پکې څنګه لوبې کړې دي او کوم افغان لوبغاړي له یو بل سره مخ شوي دي؟
فرده جان، نن د کرکټ لګره ډیر په زړه پورې خبر دا و چې د هند په غوړلي کې د افغانستان د ملي لوبډلي لوبغاړي رحمن الله ګربز د بل افغان لوبغاړي نور احمد په بال وسوسېده، داسې چې کیچ د افغانستان بل لوبغاړي راشد خان ونیو. په دې ډول د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلي لپاره ګربز په یو چا منډو خپل وکټه د خپلو افغانانو په لاس له لاسه ورکړه. د ګجرات ټایټنز لوبډلې لپاره راشد خان نن شوونه چلید د پچلور ورونو کې 45 منټه ورکړي، خو له دې سره په دې ټیم کې بل ځوان افغان لوبغاړي نور احمد وی وکټي واخیستې او پچلور ورونو کې یوازې 21 منټه ورکړي. د افغانستان د نن د کرکټ مهم خبر بیا دا دی چې د کرکټ پورت د رسنیو یو مسول شرف الدین شاکر ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون افغانستان تورنمنت په خوست کې پیل شو. دا لوبي د 500 ورنو دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ به ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون جام سیالیو په ترڅ کې به ټولې 14 مسابقې وشي او پایلوبه به د می په 18 ترسره شي. نن لومړی سیالي د هندوکش سټرایکرز او مایوان ډیفندرز لوبډلو ترمنځ و چې د باران له امله دا لوبه مساوي پای ته ورسېده. له افغانستان په هر د هیوادونو په کچه باندې د کرکټ لړګره متحد عربی امارات او عمان نن یو ورسنی لوبه درلوده چې د دوه منډو په توپیر امارات وګټله. د سریلانکا شزینه کرکټ لوبغاړو له بنگلاديش شزینه کرکټ لوبغاړو سره نن یو ورسنی مسابقه لرله چې دا لوبه هم د باران له امله لغو شوه. او د پاکستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ یو ورسنی لوبه روانه ده. نیوزیلند لومړی بیټینګ کوي او نیوزیلند تر 300 منډو ډیر منډې کړې دي او لا هم 100 ورونه پاتې دي او دا لوبه لا ادامه لري.
ډېر مننه کور ودان احمد شیبر و چې د سپورت لړګری هم خبر کړو. د خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي، خو لدی مخکې ورزو ستاسو پیغامونه هم اورو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر دا ده چې د نړیوالو څخه مغوښتنه دا ده چې زر تر زره د یو اقدام وشي، یا د امارت اسلامي حکومت په رسمیت وپیژني او یا یې په اړه جدي او زر تر زره اقدام وکړي، ځکه ملت د سختو مشکلات سره مخ ده. د لوی اقتصادي ناورین سره مخ ده. ملت وسوځي ده د ملت غاک سوک نه اوري د ملت سوک توجه نه کوي ملت د سختو مشکلاتو سره مخ ده باید حکومت یا پرسمت وپیژندل شي نړیوال د روابط ورسره ټینګ کی او برته د ارتباط ورسره ونیسي او ملت د وژغوري د لوی نورین څخه یا داسې وشي چې زر تر زره د اقدام وشي د امارت اسلامي پر وړاندې باید داسې یو همه شموله حکومت جوړ شي چې ټول رضایت ولري ټول پکې سهم ولري ټول ځانونه پکې وویني ځکه ډیر خلک بیکار دي د امارت اسلامي هم اوس ټول عواید د ملت له جیبونو څخه ده ځکه که یو غریب کا کار کوي که نه کوي دوی ته به مالیات هم ورکوي جوازونه به ورته نوی کوي نور رقم رقم پیسې به ورته ټولوي او په دغه حساب باندې امارت اسلامي حکومت